السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادۍ راډیو بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو تاند څنګ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړي شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. په تورخم کې تیر شپه د طالبانو سرحدي ځواکونه له پاکستانی لوري سره په جګړه اوښتې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی به خبره سرچینې ازادي راډیو ته د جګړې پیښېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د پاکستان د ملشي ځواک یو چارواکي بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه د دوی خواته د اف سي ځواک د درې سرتیرو د مرګ شوبله لامل شوه. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړی دی. د لنډ کوتل رختون ډاکټران وایي چې د ډزو تبادلې په وخت له تورخمه د وزای ډریور حیات شیر مړی ورورل شوی دی. ځای خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د ډزو لکبله پولې ته څیرمه پروت باچا مینې کلی خلک د ویرې لکبله پرېږدي او لنډ کوتل سیمې ته ځي. په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونه او افغان طالبان ترمنځ دغه تازه نښتې د لامل په هکله تر اوسه معلومات نشته، خو دغه پوله د فبروري له 28 را په دې خوا تړل شوې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې روژه داسې وخت راغله چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري. اوچا د یکشنبې په ورځ د روژې له رارسېدو سره په یو وخت کې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې خبرداري ورکړې چې له سباندې $1 میلیارډ اړینې بودیجې څخه دوی یوازې د افغانانو د ملاتړ لپاره $9.9 میلیونه ترلاسه کړي. په افغانستان کې ځینو خلکو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښوولې وه چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې دي. د ایران رسمي دولتي خبری اژانس صدا او سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانون اتباعو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د ناقانون اتباعو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې $1 میلیون جریمه کیږي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان رجستر شوو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان د خپل خاورې وباسي. ایران بیا په تیرې و کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل له خپل خاورې ایستلي. او د کرکټ په اتلانو جام کې سبا سه شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پایلو به ترسره کوي. دا لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پایلو به کې نیوزیلند له جنوبی افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پایلو به مخ کې د ګروپی دور روسي لوبه هند او نیوزیلند یک شنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندوستان 250 منډې هدف ورکړی وو چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 250 منډو له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله. د کرکټ په اتلانو جام کې افغانستان هم شامل و چې په ګروپی دور کې خپل لومړی لوبه په جنوبی افریقا وبایلوده. دویمه لوبه یې له انګلستان وګټله، خو دریمه یې د باران په سبب له استرالیا سره مساوي شوه او له مخکې تاګه پاتې راغی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت لون کایده لکه د اوبو په شان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېره عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی، همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدرمنه اوتونکو وخت د نړۍ په بیلا بیلو ژبو کې بیلا بیل الفاظ کارول شوی دي، څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولی، زینې نایابه گوهر نموي. د وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیات په کور کې نیولې دي، له دوی نه هغه قیمتي چیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی، همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړې دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کیږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونو ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کیږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي، لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي، یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي هغه بیا موږ نه شو راتکرارولی، نه شو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نه شو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلا خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قائل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې هدف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه ارڅ په مخ راغله الامغه کار به اجرا کی نور به پاتې وي دغه ته څومره وخت ځای کیږي به هدف ژوند سره
به هدف ژوند هیڅ امکان نه لري هر انسان هر ژوندۍ موجود د زمکه پر مخ ځان ته هدف لري انسان دا هدف لري چې سبا ته به یې څه کار وکړي بل ورځ څه کار وکړي لس کاله وروسته څه کار وکړي او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولای شي څومره لاسرسی نورو کارو ته نورو پروژو ته نورو لاسته راوړنو ته ورته لار هوارولای شي نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصد یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري د دې لپاره چې ژوند اهداف ولر ده لکه د ژوند هغه یو پایه یا یو ستنه یا هم ستونه هدف ده که څلور ستونه ولري یو ستون یا یو ستنه یا یو پایه هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانان ته ډیره مهمه ده که موږ هدف ولرو نو موږ کولای شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت په مناسب ډول تقسیم اوقات جوړ کړو ترې استفاده وکړو
اتلستانګ زای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبه په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي
واخ خو ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید لاس ورنو کو خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو په دې باندې ځان ته تسلی ورکیا دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروف یم یا سوشل میډیا استعمالوم په دې باندې خپل ډیر وخت ځای کوي دلته
کله ځان راتوي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي څومره وخت مطالعې ته ورکوي څومره وخت کار ته ورکوي څومره وخت کورنۍ ته ورکوي
زمون خو سر او کار ټولنیزو رسنیو سره ده خو مونږه مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیب او چاغه ډیره متبر سایټونه وسیله کا ازادي رادیو شو وایس اف امریکا شو هم دا سه نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا ز خپل تعقیب او چې د حالات څخه ځان خبر کو د هواد څخه د نور ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره وهندې د دې څخه ځان خبر کو زیری مهم خبرونه چې وی یادغه وی پروګرامونه یې پاغه باندې مونږه هم په خپل رادیو تلویزیون کې برنامه جوړ کړو او یو عامه په هاوی خلکو د پاره وکړو
بله او خپل مطالعه ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي
مثال تاسو دغه د ډیر یو خه موضوع راخسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت پړه باندې نو دا یو ډیر خه دغه چې باید د وخت په قیمت باندې خلک وشي یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی یو دقیقه باید خلک خپل وخت به ځای تیر نه کړي نو دا یو خبره ده چې ځوانان د دینه خبر شي هوادوال مود دینه خبر شي خپل به ځای وخت په سوشل سوشل میډیا کې په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي مګر کې ټول اورز ځانونه مصروف کړی دي یعنی حتی رئیسان ګورو نور ځوانان مشران په مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا د دې کې ګټي وي
یو تجربه هم را سره شریک کړي کوم وخت د سیسې وېدی چې یو څه باندې ځان مصروف کړی ډیر وخت متیر کړی مو ته ورستم پام سوای دی چې نه ما باید داسې نوې کړی وخت می باید نوې ځای کړی د کوم څه سره مخسبې یستي
ډېر داسې تجربې شته د دې نه یعنی اول دا ده چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی د مونږ ډیر برنامې درلودلې خپل رادیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي مخې ته یې نشو بوتللې دغه خپل ټول وخت ضایع کول دي کنه په خوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کاو اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نسی
په اخر کې به تاسو پیغام ځوانانو ته څه وی البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي په دسي چارو تیروي چې اغه نه دوی ته په ګټه ده نه کورنۍ ته نه ټولنې ته د ډول ځوانانو ته به تاسو ویل ولري
ټول ځوانانو ته پیغام ده چې لکه څنګه چې وای وخت سره زر دی، د وخت څخه دی استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وای ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځانته وټاکو، داسې یو هدف ځانته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځانته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دی نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپچی گیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځانته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاکله ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنی دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځانته موخه تعینول په دې معنی چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنی چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړي او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلی ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم، طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، همغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو، په هغه باندې پښیمانه کړم او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما راځای کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کېږي، لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي. د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیز ورسنه یوتا.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، کغه د کارونه وي، کغه د تفریح وخت وي، کغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې چیرته د مطالعه و نه کړی، مطالعه و نه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هغه شکل ورسره مخ شې. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش سي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، کغه مثلا اجتماعي اړخي موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل میرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي، نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتره وخته چې تر څو د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې د تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوانه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خواته فکر وکړي او دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکری اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس وی دوه بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوې خو ما د شپې تر نا وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو از به خوب شوم. بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخت پاتسي، یو د خپل کار ته لاړ شي. که چیرته د خپل کار ته زیږې دوی خوب پر نه دی، دوی لبدنی اړخه لرواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چاره چې کومې لري هغه په سم شکل سره او سم توګه تر سره کړی.
ډیره زیاته مننه. په اخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ارزښت ورکړي او بیا کله چې دوی نه وخت په دې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسېږي پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړي دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه واوسي او بیرته تازه واوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
دران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو می ده چې د شوتو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیان نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلی دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیره دای منلی. نو یو کنوانسیون چې کله د د د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنی باندې چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ مزاکو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چې دوی ولې دغه سي چلند کوي.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو اوس دا د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهیږم، دا بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغه پوه شوي دي چې دغه د دې چلند چې دی ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلای دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو، احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجانی د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دی دغه بحثونه کړی دي، او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویم مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دا غي نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او د غویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، لکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې هم دغه وي چې د دیو هم دغه اقدام په خپل په نفس کې کوم وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله، مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو.
Thank you. چې باران د چلې دستا دی دل می ډېر مان د چلې ماتل نه نکړې چې باران د چلې دستا دی دل می ډېر مان د چلې نا مر دل غورا وس د کالنا باران د نتر سم دن نا باران د کوم پښتنه باران نظر زوم دې نه باران نظر زوم دې نه باران
سنگا پتھر ماں کے